په کابل کې د ماخام شپږ بجې دي. د ازادي رادیو د نن ورځې وروستي خبري مجله له اجمل تورمن سره که را سره وي نو دا راپورونه به واوري. زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو بل مهم سفر پیلوي. په کابل کې مو لوی مظاهره هم خبرو. له کونړ او روزګان هم درته راپورونه لرو، خو تر هر څه د مخه صالح محمد صالح له مهمو خبرو سره.
د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې وویل چې افغان امنیتي ځواکونو نوې حماسه جوړه کړې ده. د سولې ولسي حرکت وایي چې د چرشمې په ورځ په لغمان کې لوی لاریون کوي. په سوریه کې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش جنګیالیو سره په سخته جګړه اوښتي. د افغانستان ولسمشر په ننګرهار کې له ولسي مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې په بریا کې له افغان امنیتي ځواکونو سره همکاري کړې ده. محمد اشرف غنی نن په غنیخیل ولسوالۍ کې یوې ولسي غونډې ته په خبرو کې وویل،
ولس امنیتي او دفاعي قوا او ټول حکومتي ادارې په یو خط کې په اتحاد په اتفاق په همغږي درېدلې. له امنیتي او دفاعي قواونه مننه کوم. واقعا نوې حماسه جوړه کړه.
په ورستیو کلونو کې د ننګرهار ځینې ولسوالۍ د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیت عمده مرکز ګڼل کېدی. افغان حکومت وایي امنیتي ځواکونه توانېدلي چې د ځایي پاڅونوالو په مرسته دغه افراطي ډله له ګڼو ولسوالیو شاتګ ته مجبوره کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د یو دولتي هیات په مشرۍ ننګرهار ته ناڅاپي سفر وکړ. د سولې ولسي حرکت وایي د چهارشنبې په ورځ د لغمان ولایت په مرکز مهترلام کې د سولې او اوربند په ملاتړ لاریون کوي. د دغه حرکت ویان بسم الله وطن دوست نن یک شنبه رسنوي ته وویل،
د چهارشنبې په ورځ په دلته په لغمان کې په زرګونو کسان راغونډېږي او د جګړې په دفتري اړخونه برداشت کوي چې نور اوربند وکړی، نور موږ مه وژنئ، نور تاسو مطره وژنئ.
د سولې ولسي حرکت پرون اعلان وکړ چې غړي لغمان ولایت ته رسیدلی دي. د فاریاب ولایت چارواکي وایي چې په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې د دولت نه مخالف وسلوال نیول سوي دي. د والي ویان احمد جاوید بیدار نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کسان ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه کسان له وسلو او مهماتو سره یو ځای د ځنګړو عملیاتو په لړ کې نیول سوي دي.
عملیات خاصی که داشت منصوبین ریاست امنیت ملی ما
در ملی امنیت منصوبینو په هغو ځنګړو عملیاتو کې چې په خواجه سبزپوش ولسوالۍ کې وسول د دولت نه مخالف وسلوال نیول سوي چې د ملا عزت الله په نوم د هغوی یو سر ګروپ هم پکې شامل دی. د فاریاب د والی ویاند وایي چې نیول سو کسانو د امنیتي ځواکونو په اختطاف، تروریستي فعالیتونو او د ملکیانو په وژنه کې لاس درلود. د لوګر امنیتي چارواکي وایي چې د کمین په نتیجه کې له چاودیدونکو موادو ډک یو کورولا ډوله موټر نیولی دی. د لوګر امنیه قمندان سمنوال محمد عبدالی نن ازادي راډیو ته وویل،
دواره دا کورلا موټر چې مخکې زموږ کشفي ارګانونو اطلاع درلوده، تېره شپه پر یوولس بجې د تنګي واخجان په ساحه کې موږ د کمین سره مخامخ سوه چې په دې عکله یو نفر بالفعل چې خود یې انتحار کننده و موږ ورسره نیولی.
د لوګر امنیه قمندان زیاته کړه چې له نیول سوي کس څخه څېړنې پیل سوي چې نور معلومات به وروسته له رسنیو سره شریک سي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې له پاکستاني چارواکو غوښتنه وکړه چې د ټلویزیون خبریال رضوان رازی خوشی کړي. د کمیټې د دغه خبریال په وړاندې د هر ډول قانوني اقداماتو د بندیدو غوښتنه هم وکړه. دغه خبریال په دې تورن دي چې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني چارواکو په باب له سپکاوي ډکې تبصرې کولې. په نیویارک کې ډیره د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې د آسیا د پروګرام تنظیمونکي سټیفن بولټر پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې په پاکستان یا بل ځای کې د نظریاتو او انتقادي څرګندونو شول جرم نسی ګڼل کېدلی. راځي په داسې حال کې نیول کېږي چې د رسنیو کارکوونکي او فعالان د پاکستاني چارواکو له بي سابقه فشار سره مخامخ دي. په وروستیو نکې د بشری حقوقو پلسګونو فعالان او د چارواکو منتقد خبرلان یعنی ولسیوی توقيف سیوی او یا مجبور کړی سیوی چې د خپل خوندیتوب په خاطر له پاکستان څخه ووزی. د جرمنی یو برسپانی راپور ورکړی چې روسیې تر هغه څه چې مخکې فکر کېده په زیاتو سیمو کې لانجمن کروز میزایل ځای پر ځای کړی دی. فرانکفورتر الګماینه زایتونګ ورسپانی نن د ځینو غربي استخباراتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې د میزایلو دغه قطې د شمالي اوسیتیا په موزدوک او په شویا سیمه کې چې مسکو ته نږدې پرته ده ځای پر ځای سوي دي. دا د روسیې په جنوب کې د توغندیو د ازموینې د پراختیا پر ساحو د روزنیزو قطعو اضافه کول ګڼل سوي دي. امریکا متحده ایالاتونو اته ورځې مخکې اعلان وکړ چې د سړې جګړې د مهال د اټومي وسلو د کنټرول له یوه کلیدي تړون څخه وځي. واشنگټن د اعلان وروسته له هغې وکړ چې امریکا او ناټو په وار وار مسکو له دغه تړون څخه چې په 1980 کال کې لاسلیک سوی روسیا په سرغړونې تورنه کړله. دوی ویلي وو چې روسیې د 9M29 ډوله کروز میزایلو په جوړولو سره له دغه تړون څخه سرغړونه کوي، خو روسیې دا تورونه رد کړي دي. او په سوریه کې هغه ځواکونه چې امریکا یې ملاتړ کوي له داعش جنګیالیو سره په سخته جګړه اوښتي. دغه ځواکونه هڅه کوي چې د عراق سرحد ته نږدې داعش ډله له هغو وروستیو سیمو وباسي چې لا یې په کنټرول کې دي. د سوریه د بشري حقونو د سر اداره چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وایي نن سهار د دواړو لوریو ترمنځ سختې جګړې سوي دي. د دغه مرکز په حواله د امریکا په مشرۍ د ایتلاف الوتکو او توپچي ځواک هم د افراطي وسلوورو پر سنګورونو اندښتونه کړي دي. دا په داسل کې ده چې تر دې مخکې د دو اونیو لپاره قراري و چې له کابل شاوخوا 40 ملکیان وتوانېدل له سیمې ووځي.
دا ازادي رادیو ده. د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو بل مهم سفر پیلوي. د افغان ولسمشر د نړیوالو اړیکو سلاکار یې په اړه وایي
استمرار رفت آمدهای نماینده خاص ایالات متحده یک امر طبیعی است.
په کابل کې د وی مظاهرې حال درکو. د کونړ په مرور کې مول عملیاتو، خو په روزګان کې د رغونې له کارونو خبرو. که را سره وي یو شمیر نور موضوعات به هم در سره شریک کړو. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. د افغان سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد د افغان سولې په تړاو بل مهم سفر پیلوي. د پاکستان ټوډي ورځپاڼې د خبره سرچینو له قوله خبر ورکړی چې د سولې هوکړې ته له رسیدو مخکې دا سفر ممکن له اسلام آباد پیل او ښې نتیجې ولري. په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار هم دغه سفر مهم ارزوي. وایي د افغانستان د کړکېچ بېلابېلو اړخونو ته په کتو د سولې روانې چې په خلوري روانې دي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان د سولې او پخلاینې په خاطر د پخوانیو سفرونو په دوام ټاکل شوی چې زلمی خلیلزاد په نږدې څو ورځو کې د سیمې هیوادونو ته خپل پنځم سفر پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او خپل خلیلزاد په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو د پاکستان ټوډي ورځپاڼې د خپلو باخبره سرچینو له قوله راپور ورکړی چې خلیلزاد دا سفر له طالبانو سره د ځینو مهمو موضوعاتو پر سر له خبرو مخکې له اسلام آباد پیلوي. خبر پاڼې د دغو سرچینو له قوله چې نوم نه دی اخیستی دا سفر د سولې له کړي مخکې مهم سفر بللی ویلي دي. دا سفر به د فبروري له 16 نیټې مخکې ترسره شي. هڅه مو وکړه چې د سفر په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت او په کابل کې د امریکا د سفارت نظر هم راواخلو، خو بریالي نه شو. ځینو پاکستاني رسنیو بیا د خلیلزاد دغه سفر ته دغه هیواد د بهرنیو چارو په وزارت کې له ځانګړو تیاریو لیکلي. ویلي دي د سفر وروستی تاریخ به په څو ورځو کې اعلان شي. دا به سیمې ته د افغان سولې په تړاو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي پنځم سفر وي. ښاغلی خلیلزاد له دې وړاندې هم د هر سفر په ترڅ کې د افغانستان او د سیمې د ځینو نورو هیوادونو په شمول پاکستان ته تللی و. نوموړي په 13 جنوري میاشت کې هم نوې ډیلی، چین، کابل او اسلام آباد ته سفرونه کړي وو، او د سفر په پای کې له طالب استازو سره د شپږو ورځو لپاره په قطر کې لیده کاته درلودل. ویل کېږي چې په دغو خبرو کې ټینګار په دې شوی چې د فبروري په 15 یو ځل بیا دواړه لوري سره جرګه شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د دغه سفر په اړه څه ویل له وخته مخکې بولی، خو په نړیوالو چارو کې د ولسمشر غنی سلاکار محمد امین کریم وایي د افغانستان د کړکېچ د حل په اړه ډیرو سفرونو خبرو ته اړتیا ده. د ازادي راډیو ته ویل پاکستان د افغانستان په اوسني کړکېچ کې مهم رول لري.
استمرار رفت آمدهای نماینده خاص ایالات متحده یک امر طبیعی است.
دوی د امریکا د متحده ایالاتو د ځانګړي استازي د سفرونو دوام یو طبیعي امر دی، او د افغانستان د کړکېچ داخلي، سیمه ییز او نړیوالو اړخونو ته په کتو د سیمې له هیوادونو سره خبرې مهمې او لازمي دي. تر اوسه ډېرې خبرې نه دي حل شوې، او دې ټولو ته په کتو د افغانستان په اوسني کړکېچ او قضایاو کې پاکستان مهم رول لوبولی شي.
بحران فعلی افغانستان نقش بسیار مهمی را داره.
ښاغلی کریم چې د افغان حکومت سره د حزب اسلامي د سولې مرکچی پلاوی هم وو، وایي د سولې روانې هڅې د سولې د څارونکو له انتظاره ډېرې ښې پر مخ تللې دي.
د ازادي رادیو نیم ساعته پښتو خبری مجله اوري.
کابل ولایت ته د ولسی جرګې یو شمیر مترزو نوماندانو د یو لاریون په ترڅ کې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه وکړه. دوی د یکشنبې په ورځ د کابل په پښتونستان واټ کې د ملت قهر په نوم راټولېدنه کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین د ځینو نوماندانو څخه په بډو اخیستلو او فساد تورن کړل. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا ترسره کولو د موضوع د ردولو ترڅنګ له مترزو نوماندان غواړي چې د خپلو ادعاو د اثبات لپاره اسناد او مدارک عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپاري. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال پر راپور کې چې د مظاهره کوونکو په شور سره پیلېږي.
دغه مترز نوماندان د خپلو پلویانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون پر وړاندې د شوارونو په ورکولو سره د دغه کمیسون مسولین په درغلیو او د رایو په پلورلو تورنوي او د کابل ولایت د رایو د باطلېدو او د دغه ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو د بیا ترسره کېدو غوښتنه کوي. دوی د یکشنبې په ورځ د کابل په پښتونستان واټ کې د کمیسون پریکړې او کړنې د ځان په وړاندې ظلم او بې عدالتي وبلله او د انتخاباتو کمیسون یې په معاملګرۍ تورن کړ. دوه تنو مترزو نوماندانو زهره نوابی او عبید الله بارکزی په ازادي رادیو ته داسې ویل:
دا ټول خیانت دی، انتخابات او د رایو پلورل دی. موږ نه غواړو چې د کابل د خلکو په برخلیک لوبه وشي. حق باید حقدار ته ورسیږي.
متاسفانه د انتخاباتو غل کمیسون او کمیشنرانو 95% د خلکو رایې په تقلب او په ډالرو خرڅ کړي.
دوی د غشن د عدالت د ټینګښت او د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د کمیشنرانو د ازل غوښتنه هم وکړه او ګواښ یې وکړ چې کای غوښتنه ونه منل شي خپل لاریونونو ته به دوام ورکړي. خو دا یوازې د کابل ولایت مترز نوماندان نه دي چې په لاریونې لاس پورې کړي او د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین د بډو په اخیستلو او فساد تورنوي، بلکې د وړاندې د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ هم دغه کمیسون په مالی او اخلاقي فساد تورن کړی دی. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون بیا وایي چې دوی د عدالت د ټینګښت او شفافیت لپاره د خلکو رایې په سو واري وشمیرلې او هڅه یې کړې چې حق حقدار ته وسپارل شي. د دغه کمیسون مرستیال وین عبدالعزیز ابراهیمی د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو بیا ترسره کېدل ناشونی بولي او وایي چې د کمیشنرانو عزل او بدلول د حل لار نه ده. خاغلی ابراهیمی د انتخاباتو په کمیسون د مترزو نوماندانو ادعاو او تورونو ته داسې ځواب وایي:
در صورت کې هر پروان د مو بشمول کاندیدای مترز اگر است
دی وایي، په هغه صورت کې چې د نوماندانو په ګډون زموږ هیوادوال مستند شکایت ولري خپل شکایتونه دي د انتخاباتي شکایتونو کمیسون سره ثبت کړي او دغه شان خپل اسناد او مدارک دي عدلي قضایي او استخباراتي بنسټونو ته هم وسپاري، سو د قانون لمخې له هغو کسانو سره چې په هر کچوي قانوني چلند وشي. خغل ابراهیمی وای انتخابات ګټون کې او بیلون کې لري، خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون تر وروستي بریده هڅه کړې چې حق حقدار ته وسپارل شي او د نوماندانو په حق کې عدالت ټینګ کړي. په کابل ولایت کې دغه مترزو نوماندانو په داسې حال کې په لاریون لاس پورې کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون د نږدې څلورو میاشتو تیرېدو وروسته لا هم نه دی توانېدلی چې د کابل ولایت د ولسی جرګې د انتخاباتو وروستۍ پایلې اعلان کړي. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
دوستانو، مخکې خبرونه کې اوریدل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ننګرهار ته تللی او هلته د شینوارو له ولسونو سره په خبرو کې د داعش ډلې د لمنځه تللو زیری ورکړی دی. دا په داسې حال کې چې د چارو شمېر افغان کارپوهان افغانستان کې په لوړو تحصیلي او اکادمیکو ځایونو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لپاره د جلب و جذب مسله د اندېښنې وړ بولي. وایي حکومت باید د مخنیوي لپاره جدي هلې ځلې وکړي. دغه کارپوهان وروسته له دې د اندېښنې شریکوي چې تازه د افغانستان ملي امنیت د کابل ښار په 15مه امنیتي او زی اړوند سیمه کې د داعش اسلامي دولت ډلې د جلب و جذب عمومي قومندان نیولې ده. د ملي امنیت پر شوې اعلامیه وایي نیول شوی کس د پوهنتون استاد او د یو جامع مسجد خطیب و چې تر دې دمه یې داعش ته لسګونه ځوانان جذب کړي وو. نور حال د رحمت الله افغان په راپور کې.
وروسته له هغه چې په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت ریاست د داعش یا اسلامي دولت وسله وال ډلې د جلب او جذب یا عمومي قومندان چې د پوهنتون استاد هم ونیول سو د چارو یو شمېر افغان کارپوهان اندېښنه لري او وایي چې په اکاډمیکو او لوړو تحصیلي مرکزونو کې د دغه ډول خلکو موجودیت په راتلونکي کې د حکومت لپاره لوی سرخوږی جوړولی سي. د افغانستان د سولې او جګړې انسټیټیوټ سرپرست حکمت الله عظیمي ازادي راډیو ته وویل د دوی د څېړنو له مخې داعش اسلامي دولت ډله د ټولنې په دوو قشرونو ډېر کار کوي. ښاغلی عظیمي وایي د لوړو زده کړو لرونکي او کم عمره ځوانان د ټولنې هغه قشرونه دي چې یا د ډلې د جلب او جذب ډېرې هڅې کوي.
ډېر ماته دا تجربه ور خبره نه ده په مکتبو کې یا په مدرسو کې یا په پوهنتونونو کې د داعش جلب او جذب مسؤلینو استادانو کې، خو په کار دا ده چې افغان دولت باید یو فعاله ستراتیژي ولري چې په تعلیمي ساحو کې بالخصوص هغه ځایو کې چې دې ته لاسرسی لاندې د دغه افرادو په څیر ډېره جدي پلټنه وکړي او لا هم زیاته کړي. یو ډېره قوي اندېښنه ده. دا یو ډېر دا داسې حالاتو ته افغانستان وړلی شي چې ډېر وخیم به وي.
د اندېښنې داسې محل را پیدا شوی چې تېره ورځ د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په کابل ښار کې د داعش د جلب او جذب د عمومي قومندان د نیولو خبر ورکړ. په اعلامیه کې چې د ملي امنیت ریاست له لوري خبره سبې پکې راغلي دي، نیول شوی کس چې ابو عبیدالله متوکل نومیږي په کابل کې د یو پوهنتون استاد او د دې ښار په پنځمه ناحیه کې د یو جامع مسجد خطیب هم وو. په اعلامیه کې راغلي چې یاد کس تر دې د مسلګونه ځوانان د اشډلې ته جذب کړي او ننګرهار ته یې استولي دي. د اعلامیې له مخې چې په بېلابېلو وختونو کې د نیول شوي کس 14 تنه شاګردان هم د دولت ضد فعالیتونو په تور نیول سوي او ټولو اعتراف کړی چې د ابو عبیدالله له لوري د اشډلې ته جذب سوي وو. د ملي امنیت ریاست په اعلامیه کې دا نه دی ویل سوي چې نیول شوی کس د کوم پوهنتون استاد دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت هم وایي چې تر دې دمه په دې اړه له دوی سره رسمي څه نه دی شریک سوي. د لوړو زده کړو وزارت ویان فیصل امین د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې یاد وزارت هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په لوړو تعلیمي مرکزونو کې سیاسي او دولت ضد فعالیتونه وکړي. په ورته وخت کې د امنیتي چارو افغان کارپو محمد اګل مجاهد هم په اکاډمیکو مرکزونو کې د ترهګرو ډلو فعالیتونو اندېښمن کړی. نو موړی وای افغان امنیتي او کشفی بنسټونه باید په دې برخه کې خپل حل ځلتیزي او هیڅ چاته اجازه ورنکړي چې د غلطه دولت ضد فعالیتونه وکړي.
بدون د شکه داعش د هغه ځایو باندې کار کوي چې هلته روشن فکره خلک یې په ټوله ساحاتو کې چې دا مدرسې غټې مدرسې عالمان یې پکې او د پوهنتونونه یې تعلیمي مراکز یې په دې باندې کار کوي. دلته خلک جذبوي، شوشوي مغزي کوي او د خپل لیکو دپاره تنظیموي او دا قابل د نگرانی دي د حکومت د افغانستان نه د بخش د کشوي استخباراتي نه موږ اله داده چې داسې مراکز د پوښښ لاندې ونیسي.
ښاغلی مجاهد وای که افغان دولت په دې برخه کې له ناغړي کار واخلي نو په راتلونکي کې به له یو بل لوی ستونزې سره لاس او ګریوان سي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم ولایتونو ته مخه کوو. د کونړ دولتي چارواکي او ولسوالۍ د کونړ مروري ولسوالۍ کې تیر شپه نړیوال ځواکونو پوځي عملیات ترسره کړي چې په کې درې ملکی وګړي وشل شوي دي. د موضوع تفصیل د رهلا انوري په راپور کې.
د کونړ مروري ولسوالۍ کې تیر شپه نړیوال ځواکونو پوځي عملیات ترسره کړي چې په کې د یوې کورنۍ درې غړي وژل شوي دي. د وژل شوو کسانو جسدونه لاریون کوونکو د اسداباد اسمار لوی لارې ته راوستي وو. لاریون کوونکو د څو ساعتونو د پاره یا د لار هم د ترافیکو پر مخ تړلې و. د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړیو چې سلګیو نیولې وو د مظاهرې یوې څنډې کې ازادي راډیو ته وویل
د محصلین دلته په هنتون کې سبقونه ویل. همدغه شپه باندې راغلي کور ته همدې را له شپې چاپه واله هیڅوک نه و، طالب نه و، بل یو نه و. همدا غریبانان د محصلینو چې رال او غیر چې شهیدان کړي په شهادت باندې ورسول هیڅ تپوس نه پوښتنه نه و. دغه نه
زما نوم صادق الله دی، زما نوم پلار طالب دی، نوم ورور طالب دی. پلا به مې تبلیغ کوو، زوی ورور به مې اسکول وو. او زی من رسی تر ایسره اوما او دو پلار می دار منو چیز بی بمی علیم چیز ببست دو خیر دوا بکوم او یه چار من می پوره پر نپاتی نشو یه دوری لاده پاس دقا نویشته لیده سینما ای ساری نشته ده طولی ده پاس نویشته لیده او وجودی طول سوی ده گیره طول سوی ده پلار می دازه لگیده لیده منګه خو هیڅ هم نیست درې څلورونه پاتې شول منګه چې پاتې شول په کور کې
دوی وای باید د عملیاتو پر مهال د ولسی وګړو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ توپیر وشي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار هم مروري ولسوالۍ ته تللی و. هلته ازادي راډیو ته د شو عملیاتو په اړه وویل
بیگا تقریبا د لسونه تر یوې بجې پورې په دغه وخت کې د ائتلافي ځواکونو په واسطه باندې په مروره کې عملیات شوي دي چې په دې عملیاتو کې فعلا درې نفره ملکي وژل شوي دي چې په دغه عملیاتو کې نور یو اراده هم وې چې پخوا یې د امنیتي ارګانونو نه نیولې وه او د طالبانو په ولکه کې واقع هم تخریب شوې ده. یو موټر ډاټسن هم چې دولتي ارګانونه نیولي هغه هم پکې تخریب شوې. د طالبانو د وژلو په ارتباط باندې چې وژل شوي دي یا نه دي شوي تر اوسه موثق معلومات موږ ته نه دي راغلي.
مرستیال والی وای په ترسره شوو عملیاتو کې دوی سره هیڅ ډول همغږي نه ده شوې.
بل د دې عملیاتو نه ولایتي اداره په جریان کې نه وه. نو دا چې دوی په کم معیار باندې په کم راپور باندې عملیات کړی دي موږ سره دا شریک شوي نه دي موږ په جریان کې نه.
خلک وایي په کونړ کې دا لومړی ځل نه دی چې نړیوال ځواکونه په خپل سر عملیات ترسره کوي او په کې ولسی وګړو ته تلفات وړي، بلکې له دې وړاندې هم دې ته ورته عملیات شوي او ولسی وګړو ته په کې مرګ ژوبله اوښتی ده. په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
کونړ نه اوروزګان ته له اوروزګان ولایت نه د رغونې یو راپور لرو. د راپور شریف الله شرافت چمتو کړی دی.
اوروزګان کې چارواکي خبر ورکوي چې د تیرو څه کم درې کلنې جګړې پر مهال ویجاړ شوي سړکونه او پلچکونه رغوي. دا په داسې حال کې ده چې نن په دغه ولایت کې د یو شمېر پروژو پرانیسته وسوه. د دغه ولایت د ټولګټ چارو ریاست سرپرست رئیس انجینر لال محمد د یادې پروژو د فیل پر مهال په خپلو خبرو کې ویل چې د 4,650,000 افغانۍ په اندازه به په اوروزګان ولایت کې 15 بیارغنیزې پروژې تطبیق کړي چې د مرکز ترنکوټ او ولسوالۍ ترمنځ پراته ویجاړ شوي سړکونه او پلچکونه او یو نور د بیا رغونی کارونه پکې شامل دي.
دغه پروژه د 4,650,000 افغانۍ په اندازه باندې دا پروژه پر 15 مسیر باندې تطبیقیږي. یو مسیر د چورې سړک دی، درې پایې پلچکه دي، بل سړک د چنارتو پر مسیر باندې هم درې پایې پلچکه دي، همداسې د ترنکوټ کندهار 2 کیلومتره سړک دی، د دې ترمیم یا داغګیری ده، همداسې د ترنکوټ د هراوت سړک دی 2 کیلومتره دی داغګیری ده، همداسې د میدان هوایی سړک دی د دې 2 کیلومتره داغګیری ده.
د نوموړي په وینا چې پلان لري په راتلونکي کې د اوروزګان او کندهار ترمنځ لویه لاره تر 6.5 کیلومتره پورې هم ورغوي او تر څنګ یې د ولسوالۍ یو شمېر نور سړکونه هم. پر همدې مهال د اوروزګان مرستیال والی تاولا فضلي د یادو پروژو د تطبیق پر مهال پر شفافیت ټینګار وکړی او له خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې وخت ناوخته ترې لیدنه وکړي څو په شفافه توګه ترسره شي. د اوروزګان اوسېدونکي هم د یادو پروژو له تطبیق څخه هرکلی کوي او خوشحاله دي، خو له جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړې پر مهال د عامل منفیا پروژو نه ویجاړوي. خو د جګړې له ښکېلو خواو څخه غوښتنه کوي چې د جګړې پر مهال د عامل منفیا پروژې نه ورانوي.
هرڅونه خوشحاله یو، هرڅونه وسایسته هوښیار شي بره پشتللی شي نو چې تخچان یې دا تخچانو بره په څه ښه دی خراب نه شي خراب جوړ شي ماجد جوړ شي بله وسي دا خو بېخي.
دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د جګړه ځپل شوو سیمو اوسېدونکو له دولت څخه غوښتنه کړې وه چې په سیمه کې جوړته ویجاړ شوي سړکونه او پلونه ورغوي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اوروزګان.
دوستانو په راپور کې مو اوریدل چې د اوروزګان کندهار لارې رغول کیږي، خو موږ په نه رغول شوي لاره اوس ورځو کندهار ته ورځو. زموږ همکار صادق رښتینی وایي چې ناسم امنیت او د برېښنا نشتون لا هم په کندهار کې د کورنیو تولیداتو او پانګونې پر وړاندې لوی خنډونه شمیرل کیږي.
د کندهار صنعتکاران وایي د فابریکو د جوړېدو لپاره په کافي اندازه د ځمکې نشتوالی، خراب امنیتي وضعیت، د برېښنا او د یو دایمي مارکیټ نشتوالی په وړاندې لوی ستونزې دي. اته محمد پوپل، خلیل رحمان احمدي او لیلا افاق چې په کندهار کې صنعتي فابریکې لري، د یو ورځني نندارتون پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دغه ستونزې د دې سبب شوي چې د کورني تولیدات پر ځای د ګاونډو هیوادونو تولیدات وده وکړي.
ستونزې د صنعت مختلفې دي، د افغانستان د بل خصوصا د کندهار د چې لومړی مشکل مو زموږ د برېښنا مشکل دی، چې د برېښنا نشتوالی دی. دوهم مشکل مو دا دی چې موږ کوم شی چې خود کفا لرو په ملک کې د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تعرفه نه جګیږي.
د امنیت په لحاظ باندې ځینې مسایل لرو چې موږ د خپل ګروپ لارې شریک کړي دي، او چې دولت دغه ته توجه وکړي نو به انشاءالله موږ او بازار مهمه خبره ده. بازار موږ تولیدات لرو، ولې فروشات په هغه اندازه چې موږ تولیدات لرو په نیمه اندازه یې فروشات نه لرو.
زه فکر نه کوم په دې باندې یوازې نه چې کندهار بلکې نور کوندي د لور له توڅخه په دې باندې بسنه نه شو کولی، نو بدا لرو چې بل مارکیټ خون ته جوړ شي چې دوی سره وکولی شي خپل مواد په بینلي توګه باندې او نور ملکو ته ارزښت.
بلخوا د کندهار سرپرست والي عبدالحنان منیب د صنعتکارانو لخوا د برېښنا ستونزې مني او وایي چې تر راتلونکو درو میاشتو پورې به د سولري برېښنا د پروژې په بشپړېدو سره یا د ستونزو هواره سي. سرپرست والي دغه راز د کورني تولیداتو یو ورځني نندارتون ته چې په کندهار ولایت مقام کې جوړ شوی وو په اشاره وویل چې د دې نندارتون په جوړېدو سره یې هدف تولیداتو ته د بازار پیدا کول او خلکو ته معلومات ورکول دي.
کوم بار کې دي تر کول کې دي هغه د جنرټرانو له طریقې دي خو په نزیه وخت کې چې دای څو بلس میگاوات سولر پروژه تکمیل شي پر روان او دوه درو میاشتې په هغه بار کې به دي د برخو ته حل تر څنګه جش میگاوات بل د سولر پروژه لرو، یعنی په پلان کې مقارنه سره کوشش کوو چې د پارک صنعتي په اول قدم کې دي ته د برخو سره.
د کندهار صنعتي پارک دا محل په څلور وساته کې یوازې لس سات برېښنا لري چې له دې امله په دغه پارک کې لسګونه تولیدي فابریکې تړلې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او د هم د خبرونې وروستۍ او بهرنۍ موضوع، ترکیه د چین په لویدیز ایالت سینکیان کې له اوغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلې ده. په دې اړه مو نور حال زموږ همکار احمد تکل راکوي.
د ترکیه د بهرنۍ چارو وزارت پرون د فبروري په 9 نیټه د اویغور اقلیت پر وړاندې د چین د حکومت اقدامات وغندل او د پیکینګ چلند د بشریت لپاره شرم او ننګ وباله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اکسون ادعا وکړه چې د چین اویغور وګړي له پرله پسې فشارونو سره مخامخ دي او په سیستماتیک ډول په ټولنه کې د هغو د جبري جذب هڅه کیږي. اکسون وویل دا یو څرګند حقیقت دی چې د چین حکومت په لویدیز ایالت سینکیان کې له 1 میلیون زیات اویغور وګړي په غیر قانوني ډول د تجمع په کمپونو کې راټول کړي دي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه څرګندونې وروسته له هغه کوي چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په یو راپور کې وویل په سینکیانګ ایالت کې نږدې 1 میلیون اویغور وګړي او نور ترک ژبې قومونه د تجمع په کمپونو کې اچول شوي او هغو په جبري ډول د چین په ټولنه کې د جذبېدو لپاره بیا روزل کیږي. د چین حکومت دا ادعاوې رد کړې دي او وایي دا د تجمع کمپونه نه بلکې د دې خلکو لپاره د حرفوي زده کړو مرکزونه دي او له دوی سره مرسته کوي چې د تروریستانو تر اغیز لاندې رانشي او دا امکان ورته برابروي چې په ټولنه کې مدغم شي. د چین اویغور قوم چې د وګړو ټول شمیر 15 میلیونه ته رسیږي له ډیرو کلونو راهیسې د پیکینګ د واکمنو چلند ظالمانه بولي او نړیوالو ته یې شکایتونه کړي دي. متحده ایالاتو هم له اویغورانو سره خواخوږي څرګنده کړې او په دې ترڅ کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو په ګډون د سنا یوې ډلې د 13 جنوري میاشتې په وروستیو کې د چین د اویغورانو اکاډمیک شخصیت الهام توهتی چې اوس مهال په بند کې دی د نوبل د جایزې لپاره کاندید کړ. جمهوري غوښتونکو کې سناتور مارکو روبیو د جنوري میاشتې په 13مه نیټه وویل په داسې حال کې چې د چین حکومت او کمونیست ګوند له بشري حقونو څرګندې سرغړونې کوي نو وخت ته په پام سره نوبل جایزې ته د توهتي کاندیدول ډیر مناسب کار و.
سات په افغانستان کې شپږ نیمې بجې کیدونکې دي. زما همکار احمد انایس چې جوت راغلی دی او راتلونکي دری خبری مجله ته